لوی کې د طالبانو د حضور په دلیل خزینه ډاکټران د کار کولو څخه ډډه کوي. موجب حبیب سای، ازادي رادیو، بلخ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچره، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله موږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي. نړیوال مبنا په دې معنی چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامې په اساس چې هغه په 1993 کال کې تصویب شوې ده، چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي، د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، هغه باید د بشری حقونو د وضعیت بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري، ترڅو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې افغانستان په 1981 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چکتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 53 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون لري او د خپلو دند او کونو قانون چې په 15 ماده کې په 1981 کال کې تصویب شوی دی، خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزی صاحب، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دند او واکونو د قانون په اساس 15 مهمې موخې لري او د دغه موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشری حقونو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشری حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشری حقونو وزاده څخه د خلکو لاسرسي نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشري حقونو او ازادۍ ته لاسرسي لري او کنه. او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسي او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاندې نیسي. د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه یغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون په 18 ماده کې د کمیسیون دند او واکونه هغه ته تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت کمبوت له خاطر ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون موږ ګورو که چېرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای سوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تعویز خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونو نقض کیږي د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو. په ټول هیواد کې موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 12 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 12 کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري. چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو 12 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,000 تنو ته موږ د آگاهی عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهی ورکړل شوې ده. 2,000 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي ده ته رسیدګي شوې ده او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض موارد موږ څېړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 3,000 قضیې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,290 وارې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,080 تنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوي دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوي او خوشي شوي دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې ځیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوی و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 12 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بیلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر تر سوال دی چې دغه ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. او چې مثلا ز کول شم دی دیو ملي تحقیق پرابطه چې موږ د یو بچه بازی پاتوال باندې د بچه بازی پرابطه کوم ملي چرنه وکړه. اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازی جرم بلل شوی ده. هغه څوک چې د عمل سر تر سوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزی صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مو منی په لوګر کې د مس عینات ته تاریخي آثارو په حق لا په هیګي
له ودا مرغ چې د مو لړای ځل دی چې د تو سره غلای ما ډیر زیات علاقه مند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل.
په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمې دي، سکې ده، نقرې سکه، مسی سکه، د زردشتیان معبد دي، د بودایان معبد دي، هغه کسان چې اول راغلي دي هلته اوسېدلې ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسولو کسانو خبري هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیک دبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغونی آثار چې د لیک دبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې هملته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې